احمد شبر باشین. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې تمه ده نن په قطر کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو تر دې خبرو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او د قطر د بهرنیو چارو د وزیرانو څرګندونې لرو. یوې هیله من بلې شکمن دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشرتابه غونډه وروسته له میاشتو پیل شي. ایران د هغې ویډیو محتوا رد کړ چې پکې ښکاري چې یو شمېر کسان په ایران کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي، او واشنگتن په افغانستان کې د پوځیانو د شمېر له کمېدو وروسته اعلان وکړ چې له سومالیا به هم خپل ډېر پوځیان وباسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی ده نن د افغانستان د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه خپله لومړۍ غونډه نږدې له شپږ میاشتې انتظار وروسته جوړه کړي. د دې غونډې مشري به ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو چارو سلاکار مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل
آغاز به کار کمیته رهبری
دی وای د مصالحې عالي شورا د مشرتابه کمیټه د کار پیل د کورنۍ اجماع او افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره چی پلاوی د ملاتړ لپاره پراخ مشروعیت ګڼل کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیرانو په یو اعلامیه کې له افغان حکومت غوښتي وو چې د ملي مصالحې عالي شورا غړي دي د عملی کار د پیل او د سولې پر روان بهیر کې د ګډون لپاره په چټکۍ سره مشخص کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو د اروپای ټولنې د اعلامیې ملاتړ وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې په اړه د وی ویډیو محتوا رد کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې پر ورځ اعلان کړی و چې د هغې ویډیو په اړه یې څېړنه پیل کړې ده چې په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه پکې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید خطیب زاده د دې اعلامیې په غبرګون کې وویل چې پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې د افغانانو سپکاوی یو ناسم کار دی او دا پیښه په ایران کې نه ده شوې. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې پکې داسې ښکاري چې ګواکې ځینې ایرانیان یو شمېر افغانان شکنجه کوي. تر اوسه په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې د افغانانو او افغان حکومت له انتقاد سره مخامخ شوي دي. شاوخوا 2 میلیون افغانان په قانوني او غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي. د بلخ د والي مرستیال غلام فاروق خپلواک وایي د یوه 9 کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولی دی. شاغلی خپلواک دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ناپېژان د وسلوالو د لړم په میاشت کې عبدالروف مزار شریف کې د یو خصوصي شونځي له مخې وتښتاوه. ویل کېږي یرغمل کوونکو نظامی کالي اغوستي وو. د عبدالروف پلار وایي چې د زوی په بدل کې برمته کوونکو له د 1.5 میلیون ډالر اغوستي دي. مخکې د بلخ ولایت سلګونو اوسیدونکو چې ډیری ترکمنانو د دې هلک د تشتول کېدو په اعتراض کې د والي د دفتر مخې ته لاریونونه وکړل او پرلتې ووهل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ترامپ چې د واکې 2 اونۍ پاتې دي د امر وکړ. دا اعلان وروسته تر دې وشو چې پرون د امریکا دفاع وزارت وویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې کم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نشتی وسوه اسکر لري. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د جمعې پر ورځ په خبره کړې اعلامیه کې وویل زه به د ویزو محدودیت ته دوام ورکړم چې روښانه کړو هغه کسان چې د نړیوالو اصولو سرغړوونکي دي امریکا ته نشي راتلی. نوی بندیزونه هغه چارواکي په نقشه کوي چې د چین د کمونیست ګوند د کاري چارو د اداري کارکونکو دي او امریکا وایي چې دوی د پیکینګ مخالفان ځپي. د ترامپ اداري پر چین فشار زیات کړي او د دې هیواد پر یو شمېر چارواکو او شرکتونو یې بندیزونه لګولې دي. په دې ورستیو کې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جان راتکلیف ویلي چې چین له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي او ازادي ته لوی خطر دی. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي. دا وروسته له هغه چې اروپایي شورا د دغو کسانو پر وضعیت سخت انتقاد وکړ. د بلغاریا د لوی څارنوال دفتر په یوه اعلامیه کې پرون یې خپره کړه وویل غواړي تر 2020 کال پورې د ناروغانو په وړاندې د تاوتریخوالي د درملو د ناسم استفادې او خراب وضعیت په خاطر یاد مرکزونه وتړي. د اروپایي شورا کمیټه د دسمبر په دوهمه نیټه له بلغاریا وغوښتل چې د ذهني ناروغانو پر روغتون کې د ناروغانو د محدود ساتلو په خاطر دي له زنجیرونو استفاده نه کوي. دغه کمیټه په یو راپور کې ویلي چې پلاوی په بلغاریا کې ګڼو مرکزونو ته ورغلي او ادعاوې اوریدلې چې هلته کار کوونکي ناروغان پوری وهي، ډبوي او ناسم چلند ورسره کوي. دا خبرونه او سجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنبی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که په افغانستان کې شخړې کمی نشي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ټاکل شوی ده چې نن په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پر اجنډا خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د کونړ نورستان د لارې له امنیته مسافر شکایت لري. د لوګر خبريالان وایي
الیاس دایی د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي.
نن د خاوري نړیواله ورسته افغان حکومت وایي
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغې د خاورې په مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
او دا به واورئ چې په غزني کې دا نقلونه په ورو کېدو دي. تامدا چنند قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا خبري پیل شي. د دې خبرو د پیلېدو په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دومره زیاته ده چې په داسې حال کې د سولې خبري ګټه نه کوي. بل لور ته د کوربه هیواد قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد آل ثانی هیله څرګنده کړه چې پوراتلونکو دریو اونیو کې به د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي. ملالی بشیر په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې په خبرو بوخت د افغان حکومت او طالبانو پلاویو ته ویلي چې که د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی روان وي نو مذاکرات په نتیجه ونه لري. نوموړي د جمعې په ورځ د بحرین په پلازمینه منامه کې د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ په انټرنیټي غونډه کې ویل
We also know that today that the violence that's taking place in Afghanistan is unacceptably high.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د نه منلو لوړه ده. موږ باید د تاوتریخوالي د کچې پر ټیټولو خبرې وکړو. زه خوشبینه یم. دوی اونې مخکې ز په دوه کې هم او د افغان حکومت او طالبانو له مذاکره چی ټیمونو سره مې وکتل. ما دوی ته ښکاره ویل چې د مذاکراتو پر مهال باید د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه دوام ونه کړي، ځکه خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د هیله څرګنده کړه چې د مذاکراتو لوري به د اوربند په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د افغان حکومت او طالبانو مذاکره چی ټیمونو په دوحه کې توافق وکړ چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف په مذاکراتو ته دوام ورکړي. همدارس د جمعې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم هیله څرګنده کړې چې د روان میلادي کال تر پای به د افغانستان د سولې په برخه کې پرمختګ وسی او راتلونکی کال به د افغانستان لپاره ډیر شوي. محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ د ایتالیا د مدیترانه کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل
Well we are hopeful actually there been some advancement in the last
د افغانستان د سولې په برخه کې د دوړو مذاکره چی ډلو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې پرمختګ لیدل شوی دی. او موږ هیله لرو چې د روان میلادي کال تر پای به نور پرمختګ هم ووینو. موږ هم داراز هیله لرو چې 2021 کال به د افغانستان لپاره یو ښه کال وي چې سوله او ثبات راولي.
شاغلی عبدالرحمن السانی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو له کوربتوبه د قطر هدف دا دی چې د افغانانو لپاره هر څومره ژر ممکن ثبات رامنځته سي او قطر به د دې هدف لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي پر کمښت او اوربند ټینګار کړی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي ورستي پیغام کې ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې پر کمښت یا پای کوم اغیز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې هوکړې ته ورسیږي جګړه به پای ته رسیږي. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوی غړي حبیبه سرابی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دواړو لوریو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د ایجنډا پر جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي. افغان حکومت او طالبانو په سپتمبر میاشت کې په قطر کې خبرې پیل کړې. د دې خبرو په څنډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم خپلو سفرونو ته دوام ورکړی دی. د شاغلی خلیلزاد وروستی سفر د ډسمبر په 3 او 4 ترکیې ته و. د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه په ترکیه کې د امریکا سفارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له ترکیې چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. تر دې وروسته په خلیلزاد قطر ته ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ نورستان د لارې پوجډو په چپه دره کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د نورستان د اوسیدونکو په وینا په دې سیمه کې وسلوال په یو او بل نوم له دوی پیسې اخلي او زوروي. له کونړ د اسجرړو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د پارون یو اوسیدونکو حسن خان وای لارې ته د وسلوالو دراوتلو ویری اوس پر دې لار سفر ستونزمن کړي.
دا لار مخکې نه وسو د امنیتي لحاظ نه خراب شوې دي. هر ځای کې غل کته کیږي. یو انجاب جهاد رئیس ونیول شو، بل دغه یو څو کسان هم دبل شوې دي. کله پیسې اخلي، کله داسې غر چارواکي ونیسي روخي جیال تاسو پیسې راکړه لږه څه پازابای.
د پارون یو بل اوسیدونکو مولوی کریم الله هم د کونړ نورستان ترمنز لار کې ورسته او نامنه او اندېخمن کړي دي.
مخینه هغه امنیت کې څه پریشانی پیدا شوې ده. خلکو په ذهنونو کې رئیس د انکشاف د نورستان هم کوز کړی شو ګال نه د سړک په ساحه کې. خو خلک په دې کې تشویش کې دي او پریشانه دي چې دا لار نور به مشکل پیدا شي.
د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعید الله پیندزوی وایي د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د نامنیو زیاتېدو د هغه نورستانیانو امنیت ته اندېښمن کړي چې پر دې لار تګ راتګ کوي.
کله چې نورستان خلک کته ځي، که مسؤلین دولتي، نظامی، امنیتي، ملکي، موږ ډېر ستونزې مشکلات احساسو. که دغه سیده وضعیت دوام وکړي بیا بچګیری او د نورستان خلکو نه مخکې څنګه وو چور او چپاول به کیږي.
نورستانیان د کونړ له چارواکو غواړي چې د لارې د هغې برخې امنیت ته ډاډمن کړي چې د کونړ ولایت اړوند سیمو کې تیره شوې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د نورستان او کونړ د لوی لارې امنیت له کاري لومړیتوبونو څخه دی.
پیش د درې لارې د دماغ لپاره حیاتي ارزښت لري. دا د نورستان ولایت سره وصلېږي. من متحد یو چې دا لار به هیڅ کله نامنه ته نه پریدو او دا به همیشه امني او زموږ ولسونه او ټول خلک په دې لار باندې عبور او مرور کوي. حتی هغه ورونه چې غواړي د وړي په وخت کې د سیاحت لپاره دلته راشي د خپل لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر.
خلکو سره د پارون اسداباد ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیت پر ورسته له هغه اندېښنې زیاتې شوې چې درې اونۍ وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ګلسلک کې وسلوالو کسانو د نورستان د کلیو پراختیا رئیس سید معصوم سیدی باندې برید وکړ. یو ملګری ورته وواژه او د رئیس په ګډون یې 15 تنه ځان سره یوړل. دوی یو اونۍ وروسته د قومي مشرانو په هڅو راخوشي شول.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات چیرل دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کته نه کوي.
د برېټانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبان په داسې حال کې پر رسنیو حملې ردوي چې د افغانستان د تیرو دوو لسیزو په جګړه کې لسګونه خبریالان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلي چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وژل کېدو سره له 2001 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. ګارډین د بشري حقونو د څار ډلې په قول کښلی چې الیاس دایی ته د مرګ بې شمېره خبرداری ورکړل شوي و او ورته ویل شوي و چې د طالبانو د پوځي عملیاتو په اړه راپور ورنکړي. د بشري حقونو د څارونکو د آسیا د برخي مشره پیتریشیا ګاسمن وای د دایي وشل کېدو د طالبانو له لوري پر رسنیو د حملو او ګواښونو د زیاتېدو د احتمال په باب اندېښنې ډېرې کړې دي. د الیاس دایي تر وشل کېدو څو ورځې وړاندې د تلویزیوني خبرونو یو پخوانی ویان یما سیاوش په کابل کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی محمد نعیم په قول لیکلي چې دوی په خبریالانو باندې په حملو کې لاس نه لري. د دې لیکنې په دوام کې راغلي نعیم ویلي چې ډله یې د خبریالانو کار ته اهمیت ورکوي او حتی خبریالانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې لري پرتو سیمو ته لاړ شي. په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په افغانستان کې رسنیو او د بیان ازادي ډیر پرمختګ کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس په وروستیو کلونو کې طالبان په منظم ډول له رسنیو سره په تماس کې دي او ویندویانې له خبریالانو سره ژغیږي، خو له دې سره سره په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي رحمت الله امیری ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې که طالبان واک ته ورسېدل نو د بیان ازادي به له منځه یوړل شي. د ویلي د طالبانو تر واک لاندې به هیڅ راز آزاد مطبوعات نه وي، ځکه چې دا ډله سخت دریزه ده او رسنۍ تر فشار لاندې راوړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه د خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي په وروستیو 19 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له پراخې پانګونې سره سره دا هیواد لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې نشي له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتو احتمال، اقتصادي بې ثباتۍ او د نړیوالو د مالي مرستو کمی دا سبب شوی چې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. ایرویشیا ریویو هم داراس کښلی د بیروزګاری زیاتېدا، د جنایي جرمونو ډېریدا او د نامنیو زیاتېدا نور عوامل دي چې لکبلې افغانان بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. د دې خبرونې پر اساس اوس جرمنی او هند چې له افغانستان سره ډېری مرستې کړي ژمنه کړي چې له افغانستان سره د نورو مرستو لپاره به په ګډه همکاري کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ګارډین ورځپاڼې په استناد واوریدل چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشلو له پیښې وروسته د خبریالانو امنیت ته اندېښنې زیات شوې دي. په لوګر کې پرون خبریالانو د الیاس دایی د قاتلانو د موندلو ژغ اوچت کړ او د خبریالانو خوندیتوب ته اندېښنې وشوړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوګر خبریالان او د رسنیو کارکونکو وایي د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له وژنې درې اونۍ تیریږي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو د دې پیښې په اړه د خپلو څېړنو پایلې رسنیو سره نه دي شریکې کړې. دوی وایي د دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې ځان اندېښمن کړي او فکر کوي چې ممکن دوی هم په خپلو رسنیزو فعالیتونو کې له ورته حالت سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ په لوګر کې د ملي پیوان راډیو د امتیاز خاوند او خبریال متی الله سرور ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې یاده پیښه په جدیت وڅېړي او پایلې دې له رسنیو او ولسونو سره شریکې کړي.
د دریو اونیو په تیرېدو سره د دایی صاحب د شهادت په تړاو حکومت هیڅ وضاحت ورنکړ، څېړنې ونکړې او هغه پایلې د دایی صاحب کورنۍ او همدارنګه د خبریالانو کمیټو او یا نهادونو سره هم شریک نه کو. دا واقعا د اندېښنې وړ ده خبریالانو ته چې یو خبریال په یو سیمه کې یو چیرته وژل کیږي او حکومت ځان غلی نیسي. موږ له خپل کار څخه نا امید یو او چې کار کوو هر ورځ موږ سره خپل تشویش دی چې خدای نخواسته د دایی او یا هم نقشبندي او یا هم د سیاوش له برخلیک سره موږ بم کېدی شي مخامخ شو.
د زکی په نوم د لوګر یو خبریال وایي الیاس دایی په ملي او نړیواله کچه د افغانانو یو رسا غږ وو او په دې ډول وژل کېدلې افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دي. دای زیاتوی افغان حکومت باید دا قضیه په جدیت وسیړي او امینین ولسته په ډاګه کی
د الیاس دای وژل کېدل د ملي او بین المللي سطحه د افغانستان لپاره یو رسا او یو مهم غږ د دې قضیو باید حکومت جدي توجه وکړي او بررسي وکړي او د کسانو هویت باید افشا کړي.
په لوګر کې د ملي پیوند په نوم د سیمه ایز راډیو خبریال حبیب الرحمن کاکړ بیا وایي په ټوله کې خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري.
له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې خبریالان مسؤلیت نه لري، په هر وخت کې دوی له خطر سره مواجه دي. لکه مثال دای صاحب او دا راز نور ژورنالیستان دغه موضوعات په اولو ورځو کې یو څه تودوي، وروسته څوک پوښتنه نه کوي چې د برخلیک کوم ځای ته ورسېد، د چالو خوا په قتل ورسول سو چا وزه د څه په خاطر اولی وزه.
په سوال خط زون کې د سردار شفق په نوم یو بل آزاد خبریال وایي حکومت د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلی.
حکومت د خبریالانو د امنیت د ساتلو په برخه کې مطلق پاتې راغلی. د یوازې الیاس دای نه چې په شهادت رسیږي، زموږ د خبریالای جګر ډیر ملګری په شهادت ورسېدل، امه حکومت پښتنه مون کړ. نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
په لوګر کې خبریالانو او د رسنیو کارکونکو دا هم ویل دوی به تر هغه د محمد الیاس دایی د وژنې د پیښو د څېړنې غوښتلو ته دوام ورکوي چې افغان حکومت او اړوند ادارې په دې اړه د خپلو اقداماتو او څېړنو پایلې په واضح ډول رسنیو او ولس سره شریکې کړي.
توکو
شنبه پورز به شهادت ورسیدیم او ما غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور لمخې ایران غواړي د یورانیم غني کولو پر مختللي سنټر فیزونه تر مځکه لاندې نصب کړي، او د ملګرو ملتونو په وینا په دې کار سره به د هیواد لا اټومي موافقې سرغړونه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د راپور ښکارا نه دی خبر کړي، خو رویټرز خبري آژانس لیدلې د دې راپور مهم ټکي لملالي بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې راپور وایي ایران غواړي درې غونچي پرمختللي سنټریفیوژونه په نتنس کې ترمځکه لاندې نصب کړي، او له دې کار سره به دغه هیواد د نړۍ له قدرتونو سره له لاسلیک کړي موافقې سرغړونه وکړي. دا خبره رویټرز خبري آژانس د ملګرو ملتونو د محرم راپور تر لیدو وروسته خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د انرژي ادارې په راپور کې راغلي چې په نتنس کې دا ترمځکه لاندې اټومي بټۍ د پلازمینې تهران په 300 کیلومتره کې موقعیت لري. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د موافقې لمخې ایران په ترمځکه لاندې اټومي بټۍ کې یوازې د لومړي نسل IRU سنټریفیوژونه نصبولای شي. ایران په دې وروستیو کې په نتنس کې په IR2M ماشینونو کې د یورانیم غنی کول پیل کړل، او غواړي دوه نور غونچې ماشینونه نصب کړي. دا خبره رویټرز خبري آژانس راپور کړې ده. لدې سرغړونې سره به دا له نړۍ سره له اټومي موافقې د ایران څویمه سرغړونه وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره له اټومي موافقې وځي. وروسته امریکا پر ایران نوي اقتصادي بندیزونه وضع کړل. تهران ویلی چې له موافقې سرغړونې به ډېرې ژر له منځه یوسي که واشنګټن خپلې کړنې تغیر کړي. د امریکا د بهرنۍ چار وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ډسمبر په 4 نیټه وویل چې ایران په ډېره بې قرارۍ سره ښیي چې د مذاکراتو میز ته راتګ غواړي چې بندیزونه ورباندې کم سي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېره رسیدلې سیمې سنل بل خو تر هغه مخې یو پزړه پوری مطلب لرو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نقلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود په سړې دودې. له غزنی ته ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا وو. بچا ډیر لونی درلودې، ټولې لونی شایسته وې، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نکله چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړیا اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول. تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینه او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوی دی.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو ناره وکړله. پرځکه الا دی کنه دی سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خو داسې څاک وګونه به مرتنی ویلی و چې تر اخره به دا څنګه کی او درا بیا پتی خاکی سم پوری
لامیر یت صدای چی د نکلونو په چولو کې کموالی راغلی دی. ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پر اتاک پوری تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې سوشیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اتاک سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغه شیانو نیولی ده. ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه مختر شاپریدو
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنډالی ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلی دی. د الیاس دای له وژلو سره د هلمند د خلکو ژغ چوب شو. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټلی کې د الیاس دای د قاتلانو سره سم د سړی نظر د فرخوندی او داسې نورو قاتلانو لور ته واوړي. شمالي حقپال له ازر ولسوالی لیکلی دی هر چار چې الیاس دای ووژه دا جرأت نه لري چې دا ووایي دا کار یې کړی دی. فضل کریم درویش د پکتیا لزازاریو به پراستول اسمس کلی کی د سولې د مذاکرات پر اجنډا د خبرو پر مهال باید پر اوربند موافقه وشي. عبدالعزیز غالب لمارجیلی کی خدای دی وکړي چې بین الافغانی خبري بریالی شي. دانش افغان له جلال آباد لیکلی دی د سولې په خبرو کې باید چټک پرمختګ وشي تر څو د اوربند د او پایدار سولې خوند وسکو. د اساجر د پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، خو اته به جو ډیر شته کې دي لاند خبرونه. تکل شوی د چنن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه غونډه ورسته لڅو میاشتې ځنډ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د افغانانو د ځپنې پاړه د یو ویډیو د خبرېدو محتوا رد کړه. د بلخ د والی مرستیال غلام فاروق خپلواک ویل د یو نه کلن ترکمن هلک د تشتونکو موټر چلوونکی نیولای دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دي له سومالیا څخه ووځي. امریکا د چین پر هغو چارواکو د ویزو محدودیت وضع کړ چې ګواکې د پیکینګ منتقدین ځپي. بلغاریا وایي د ذهني ناروغانو او معلولینو لپاره به په راتلونکو اوو کلونو کې 28 مرکزونه وتړي، او د اوکراین پارلمان د جمعې په ورځ رای ورکړي چې هغه چارواکي به جریمه کیږي چې د خپل عاید په اړه ناسم معلومات ورکوي. نن د دسمبر 15مه د خاوري نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د یو شمېر دلایل له کبله د افغانستان خاوره خرابه شوې ده، خو د کرنې او بولګون یا مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د شي ګټه اخیستو لپاره د وی سروې د پیل خبر ورکړ. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي د خاوري د ساتنې او ترې د سمې ګټې اخیستنې لپاره هیڅ ډول اخیستمن کار نه دی شوی. البته دا د دوی وینا ده. امید زهیر مل کابله راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15مه د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چاړي نه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې لپاره خبر ورکوي. حمید الله احمد زئی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د غړي خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به لیغنه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترې نه جوړېږي.
خغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله لدی وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوې د سټلایټ لاله موندل شوې چې د افغانستان 15 سلنه خاوره په بشپړ ډول او 18 سلنه نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابر ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان سلسلنه ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوې ده چې د موږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې پیغې کې زراعت یو عمده سکتور ده دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 مليټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15 او 10 سلنه خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کېږي دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپو میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي. اند لیګیوم نباتات یا دی لوبیا یا دی باقولی دی خاندان دی حبوبات دی خاندان دغه نباتات مون په خاورو باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاورو کې او ماغه چې زمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو دی بي اغیزمنه تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي ولې لدوی ډېرې په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي د هیواد د مختلفو سیمو د خاورې سروې پیل کړې ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلي په پروګرام کې د پلار و مور د شخړو د اغیزو په اړه اورېدلی شئ چې پر ماشومان یې کوي.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او خې اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا د موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولن پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې په پایل کې راپور تغوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ تویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نو ما وړي وای
زه یو کورنۍ کې لوی شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمی ژوند درلوده او لري او دا په ما ډېره مثبت اغیز لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیز لري ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیز لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبو، د غوی پشان منګه هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په منګه ډیر مثبت اغیز لري.
مرواز یتوی کومور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بد اغیز وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ورځې نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې خی اړیکې دی وی سالمې کورنۍ سرګندونه کوي. هم دا مور او پلار دي چې د خپل اولادونو لپاره یو بیلګیا الګو کېدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکو ملالۍ بداره ته وایي چې د خپل اولادونو د خیر وزل په منځوري دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
او همیش خوړم چې د خپل ماشومان او اولادونو مخکمه د خاوند سره ښه رویه وکړم او همدا سمې خاوند هم په دې باره کې ډیر پویږي. او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وای او یعنی سرګندوي په خاطر د دې چې په ماشومان ډیر تاثیر لري او روحي ډیر خرابيږي. کله چې زه عصبانی وسم بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي د ماشومان مخ کې اجتماعي رویه کوي یا مثلا ما سره د دوست پشان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده یو ماشومان مې هم نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګر خونه شي بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومان مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه په قار نشي او یا خدای نه کا د صابانت د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان د خپل مخس کې وننيسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکو احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور او پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مان هم تعلیم پاتې شوی او ډېر کارونه پاتې شوی.
د مور او پلار په منځ کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینوي نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی.
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی. او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینا محبت خپل ژوند اجرا کوي نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه په خپل منځ کې وحدت لري او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي او دغه جنکې پیغلی شي هغه خاوندان وکي هغه به خپل خځه او خاوندان سره ژوند دی خي او امده دی نه یو خټول نه یو خي اجتماع انساني جوړيږي او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره خدمت لپاره یو خاص اصل جوړیږي. ولګدې په خپل منځ کې دغه خځه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي. دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ ولکان به خپل کورنۍ ته انتقال یو دغه نټولنې ته انتقالیږي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم د مسره ملکیږي. نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خځه او د خاون د مینه محبت او د وحدت د جون امر شوی دی. رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې رضات الله احساس ده د ماشوم د لپاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرزاق يم د کابل وسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په مېز کې دغه ماشومان روشن فکر راځي دغه ماشومان خه درس ویلای شي جامع ته خه کار کولای شي کله مور پلار په مېز کې جنگ یې شخړې یې اس کله دغه ماشومان درس نسی ویلای دغه تکلیف روحي پیدا کوي
گرانا دوستانو دا چې ولزنی مایند او پلرونه تل پخپل ماینس کې سره په جنگ وی دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار هي اړیکې د اولادونو پر روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا د تورته پوښتنې مو د ټولن په استاد ضیاء الحق شام څخه په وی مرکه کې کړی دی چې اورې دوته ستاسو پام را اړوم مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ لمړی پوښتنه و داسې ماتره کو چې ولې ځینی مایند او پلرونه تل په خپل ماینس کې په جنگ او په شخړو اختوي یعنی علت یې څه ده
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي په دې خاطر چې په خپل ماینس کې دغه قرارداد د مخې تم نپویږي په دې خاطر چې یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي په دې خاطر چې د خپل ګټې د خپل خوند د خپل آرامش په ډېر سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي
استاد دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنې دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې غیزی پری باسی
دغه اختلافات په څو ډوله ښکاریږي که په ژبنی ډول سره ښکار شي په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندرې کول بد رد ویل په دې کې ښکاریږي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په وي منفي اغېز کوي یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه دي یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکاریږي چې یو بل وهل تکول دي گزار کول دي یو بل باندې دغه هم د کورنۍ غړي ګوري د دې سره هم دین منفی تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغه د انتقالي دي کوچني ماشومان تر دې کې که دوامدار دغه شیان ووري او دغه شیان وګوري یعنی مخکې په خپل سترګو او تاریخوالي وګوري د دوی اخلاق او شخصیت د دوی رواني وضعیت د دوی سلامتي د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي ضعیف خشن نارامه بدګمانه نهیلی زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي
استاد بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک بد او سالمه اړیکه لري هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی موږ کولی شو وخاندو کولی شو ډاډه واوسو کولی شو مینه وکړو کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه هلته ګمانونه ډېر مثبت یو بل ته فرصت ورکول دي یو بل نه مننه کول دي د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ
استاد اوس څنګه کورنۍ کولای شي یعنی ښځه او خاوند څنګه کولای شي خپل اړیکې ښې وساتي
یو سالم فضا ایجادول اهم اول ګام دې پورې د دې درس پورې مربوط ده دویم ګام دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده دریم ګام دې کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط
ده ډېره زیاته مننه کوم کور وده
سلام
قدرمنه دوستانو دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
نیمواله جنگ زره چې دا سمې بدی سیګي
واسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وزیران قرانو هم د پارلمان رای واخیسته. که جوبونه خالص ول نزلونه خو بی غم شول. جوبونه به بیا ډکی څه سخت خبره خو نه ده. د خبرونه په پایل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کې څول پامل ویدلو خبرونه تا.
یو ډله ځوانان د خپل احساساتو او ولولو لامل پر وختون کې بستری شول.
غټه څارنوالې د ادارې فساد څولارې دوسی له یو دفتر بل دفتر ته انتقال کړي.
څو تنه زندانیان د بند مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه تلو ته حاضر نه شول.
او زیاتره کورنۍ ترکیې ته د دې لپاره کډه باروي چې وایي ترکیه خپل نفوس د جرمني اندازې ته رسول غواړي. د خبرونو توصیل.
یو ډله ځوانان د خپلو احساساتو او ولولو له امله په روغتون کې بستری شول. در په در اجانس خبر راکوي چې د ځوانانو غوښتل د هیوادنۍ مینې په اړه خپل احساسات او ولولې څرګندې کړي. په دې ډول چې په لوړ غږ شعارونه ورکړي او چیغې وهي، خو د سیمې خلک پرې راووتل او ټول یې په کوتکو ووهل، چې له امله یې ځوانان ټپیان او روغتون ته ورسول شول. خبر زیاتوي چې د موږ ولولې هم د موږ د وهلو ډبولو سبب شي او تر روغتونه مو ورسوي.
غټه څارنوالۍ د اداري فساد څو لارې دوسی له یوه دفتره بل دفتر ته انتقال کړي. بې خبره اجانس خبر راکوي چې غټه څارنوالۍ دغه کار د دې دپاره وکړه چې د اداري فساد د دوسیو د خورولو قسم یې درست شي، او بیا خلک ونه وایي چې څارنوالۍ بې تفاوته ده او دوسیو ته یې لاس هم نه دی وروړی. خبر زیاتوي چې د اداري فساد اړوند دوسی نور له دې وتلي دي چې څوک یې ولوستلی شي او ملامت او سلامت یې معلوم کړي. حکومت هم په دې خوشحاله دی چې اداري فساد کوونکو ته یې په غټه څارنوالۍ کې دوسی اچولی دي.
څو تنه زندانیان د بندې مودې له تیرولو او آزادېدلو وروسته هم له زندانه وتلو ته حاضر نه شول. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې دغه بندیان په زندان کې خوشحاله وو او ویل یې چې هیڅکله به هم له زندان څخه وتلو ته غاړه کینګدي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به مقاومت وکړي. خبر زیاتوي چې د دغو زندانیانو په زندان کې د پاته کېدو علت دا دی چې دوی ټول پوډریان دي او تر بل هر ځای دلته په زندان کې ورته هم پوډر رسیږي او هم د چا منت نوي پی.
او وروستی خبر وایي چې اوس زیاتره کورنۍ د دې لپاره ترکیې ته کډه کیږي چې وایي ترکیه غواړي خپل نفوس د جرمني له نفوس سره برابر کړي. خبر زیاتوي چې د دغه خبر منبع نه ده معلومه چې ترکیه په رښتیا خپل نفوس ډیرول غواړي که نه، خو خلک چې اوبو پسې اخیستي نو اوس زکت هم لاس اچوي، ځکه چې په هیواد کې جنګونو او بې امنیتۍ حالت دومره خراب کړی چې اوس څوک خوب هم وویني نو د رښتیا ګمان پې کوي او غواړي عملي یې کړي. خبرونه خلاص شوه.
دا څه کسان هم شته چې یو پوښتنه کوي او لاس ځوابونه غواړي، لکه داسې
زمونږ یو اوریدونکی تشویش ګل سودایی وایي چې یو پوښتنه کوم او لاس ځوابونه غواړم.
ولی؟
زکه تشویش ګل وایي لکه څنګه مې چې له نوم او تخلص نه ښکاري، نو هر سوال چې له چا کوم په یو دوه ځوابونو مې د زړه سودا نه وځي. نو زکه له تاسو هم غواړم چې د ما د یوې پوښتنې لاس ځوابونه راکړي.
ها ژر ژر یې پوښتنه وایا چې اوس ما سودای نه کی.
تشویش ګل پوښتنه کوي چې د فساد مخه به څوک او څنګه ونیسي.
ده نو د سودا خبره ده، حکومت به یې مخه نیسي د قانون له مخې.
دا خو یې شو یو ځواب. نه نور څنګه کوي؟
حکومت به د فساد ضد ادارې ورته جوړې کی او د هغو په واسطه به یې مخه ونیسي.
دا یې شول دوه ځوابونه. نور څنګه کوي؟
دوه ځوابونه شول.
هو دوه ځوابونه شول.
نو که د فساد د ضد ادارو یې مخه ونه نیوله او په خپله همدغو ادارو هم فساد شروع کړ، نو بیا به مخصوص د اداري فساد ضد کمیسون ورته جوړیږي.
دا یې دریم ځواب.
غلطه شوې به وي، ځوابونه به ډېر شوي وي.
نه نه یې ما غلطه شوې، درې ځوابونه مو ویلي دي.
که د فساد ضد کمیسون هم څه ونه کړل، نو بیا به ملي شورا دغه د فساد ضد ادارې او کمیسون استهزا کی.
دا یې څلورم ځواب.
او که د ملي شورا استهزا هم کار ونه کړ، نو بیا به په خپله جمهور رئیس مټې بډ وهي او ټولې ادارې به لغوه او یا هم کار یې وځنډول شي.
دا یې پنځم ځواب.
که جمهور رئیس هم بریالی نه شو، بیا به یې د ناټو قواوې مخه ونیسي چې نشي نیولی.
ولې؟
ځکه چې ریښې یې دومره غرقې غځېدلې دي چې رایستل یې د هیچا وس کې هم نشته.
دا یې شپږم ځواب.
زه دا اووم سوال به یم په سودایي صاحب په وزور ومنو.
سمه ده، که یې ومنه نو اووه ځوابونه شول. درې نورې څنګه کوې؟
که ناټو یې هم مخه ونه نیولی شوه، نو بیا به یې زورور په کمزور ومني.
دا یې شو اتم ځواب. چیرته لاړې صاحب؟ دوه ځوابونه یې پاتې دي.
رازم رازم، یو ځل د اعصابو ډاکټر ته ورشم چې درمل مې واخیست، بیرته راځم. پام کوه چې حساب دې هېر نه شي. اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد.
اوس دغه کیسه مو اوري. سیدا جانم د نن له خیاط نه خپلې نوې جامې راوړې او وایې غوستي. دا دوه کاله یې د نویو جامو شوق په زړه کې ټوپونه وهل، خو نه ورته جوړېده، ځکه ایله یې دومره روپۍ پیدا کولې چې د خپلو بچیو د خېټې مړولو غم وخوري. نن چې جامې واغوستې نو مېرمنې ډېره ورته مسکه مسکه شوه او خوند یې ورکړ. خو ګیله یې په دې راتله چې خاوند یې یوازې ځان ته نوې جامې وکړې او په دې خیال هم رانه وړ. د سیدا جان د نویو جامو خوشحالي لا له جوشه نه ولوېدلې چې زوی ورته وویل، پلاره ګلاجان ماما ویل چې ژر ځان ولسوالۍ ته ورسوه چې کومه موسسه په خلکو د جامو ټوکران ویشي. سیدا جان هم پرته له ځنډه ځان ولسوالۍ ته ورساوه او د هغو خلکو په ډله ورګډ شو چې د ټوکرانو اخیستلو لپاره راغلي وو. دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د مازدیګر مهال ملي بس دی. خو له ملي بس سره یې توپیر دا و چې دلته هغه د ملي بس کې صبوران نه وه او له هیچا سره هم د خپلو تشو جیبونو غم نه وه، او د ملي بس د کلینرانو ځای د ولسوالۍ عسکرو نیولی وو چې کله کله به یې له کوم سړي نه د کمربند ټس پورته کړ. سیدا جان هم لکه د نورو په ټمبټیل کې ځان ور واچاوه او په خپل ټول زور سره یې لکه د انتخاباتو د کاندیدانو د مخته تلو زور واهه. ډېر ځای به مخته لاړ خو ژر به بېرته شاته ټیل وهل شو. ټول خلک په خپلو خولو کې داسې لانده خیسته وو چې تا به ویل همدا اوس یې له جامو سره په ډنډ کې لامبلی دي. هر یو زور واهه چې له هغه بل نه ځان مخکې کی او ژر ټوکر ترلاسه کی. سیدا جان په همدغه وخت کې د اخیستونکي ټوکر لپاره پلان جوړ کړ او هغه داسې چې یو به ځان ته څادر ترې جوړوي او نور به یې د زامنو جامې شي، او که زیات شو نو ځان ته به یوه جوړه نورې جامې هم جوړې کی. ده چې خپل پلان سرته رساوه نو وایې اورېدل چې د ټوکرانو ویشل پیل شول. هغه زیاته شوه او د ویشلو زیر یې د خلکو قوت نور هم زیات کړ. اوس نو په ټیلو باندې له ګریوانونو نیول هم پیل شول او په دې ډول هر یو غوښتل له هغه بل نه ور مخکې شي. په همدې وخت کې سیدا جان چا د شا له خوا له ګریوانه ونیوه او شاته یې ورکش کړ، خو هغه مخې ته زور کړ او په دې ډول یې د نویو جامو غاړه د هغه سړي په لاس کې پاتې شوه. سیدا جان په غوسه مخ راواړه و چې خپل غچ واخلي، چې یو بل چا لستوڼې کش کړ او لستوڼه یې له بېخه راوشلاو. دل د دې غم نه و خوړلی چې نیمه د شا لمنې د چا په لاس کې پاتې شوه. ټیله کول روان وو او خلک په خپله لکه اوبه د ټوکر ویشلو ځای ته ورنږدې کېدل، خو هر یو به چې د مقصد ځای ته ورسېده نو د زړو جامو نیمه برخه به یې هم په ځان کې نه وه پاتې. سیدا جان چې له خپلو نیمو جامو سره د ویش ځای ته ورسېده ویلیدل چې څو تنه عسکر ولاړ دي او د کمربند له وټه سره وروسته ورغلی کس ته وایي چې زر ده ټوکر خلاص شو. سیدا جان چې دا حال ولیده په منډه راووت او بیرته د ډلې په آخر کې ودرېده چې د خپلو نویو جامو چیرې شوې ټوټې راټولې کړي او بیرته یې په جامو پورې پیوند کړي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، حیا اوریاخیل او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یا 22، کندوز 1، خوست 1، جلال آباد 4.